تو سانو دی ازادي رادیو په
یو بل خبرونه کې مزاج ملان لا خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمت یار په لغمان کې وی غونډه د پوینا کې لو وسلوالو طالبانو وغوښتل چې بین المللي خبرو بین الافغاني خبرو تکینی او جګړه پای ته ورسي. د مو د دې خبرونه د سر موضوع د نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو ناجیه صافی د افغانستان نړیوال خبر نوړاندې کوي.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د حزب اسلامي مشر وایي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره باید رواني جګړې ته د پای ټکی کې خول شي. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی او نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې د افغان طالبانو یو مهم غړی مولوي داود په ډزو وژلی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر احساساتي او غیر مسؤلانه دریز نیول دښمن ته موقع ورکوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ښاغلی غنی د خبرې نن په ارګ کې د ثور د اتمی یا د مجاهدینو د بری 15مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې.
هر موضوعګری احساسي هر اقدام
د وی هر احساساتي دریز نیول او غیر مسؤلانه اقدام د افغانستان دښمنانو ته فرصت ورکوي چې د عمل ابتکار په لاس واخلي او خپل شمو اهداف ته ورسیږي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د خې حکومت ولای او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر بخوانی ځنګړي استاذي احمد ضیا مسعود تیر ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ولسمشر یو دیکتاتور یاد کړ او ویل چې حکومت خپل د نظام د کمزوري کېدو په حس کې دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکرات ولر باید رواني جګړې ته د پای ټکی کې خدل شي. خغلی حکمتیار د سرګندونی نن د لغمان ولایت په مقام کې د ننګرهار والی ګلاب منګل په مشرۍ رغلی د دغه ولایت قومي مشرانو او د حزب اسلامي مرکزی غړي او ته د وینا پر مهال وکړي.
نن د افغانانو کوان په ټول ستر او مهمه قضيه همدارد چې د ګل زهره او په بشپړه توګه پای ته ورسېږي. دادمن امن قانون موږ په همدې هیله او له همدې خوښ سره راغلي یو. د دې مصالحې هدف همدا ده.
خغلی حکمتیار د غشنویل د جګړې لارې هدف نه ترلاسه کیږي او باید طالبان د سولې لارې خپل کړي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک تیر کال لاسلیک شو. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی او دا مهال د افغانستان د ملي شورا له اداري پلاوی سره خبرې کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دغو خبرو اترو ډیر تمرکز به د سولې پروسې، سیاسي مسایلو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په خوالي وي. دی وایي د خبرې اترې تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي راسرخي او همدارنګه په سیاسي مسایلو به هم خبرې کیږي. خغلی صدیقی وویل چې دغه پلاوی به نن له افغان ولسمشر، اجرایه رئیس او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. او نامعلوم وسلوالو د خبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې د افغان طالبانو یو مهم غړی مولوي داود په ډزو وژلی. د افغان طالبانو سرچینو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې ته منلی چې دوی دغه مشر مولوي داود پیښور ته نږدې په یوه سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. مولوي داود د افغان طالبانو مهم غړی و چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل والی هم پاتې شوی خو دا مهال په پیښور کې اوسېده. داود د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه ل فری بازار څخوري.
السلام علیکم. شمالي کوریا یو ځل بیا د امریکا او نړیوال ټولنې پروا نه کړه او نن یې بیا یو لری واټن وشتون کې توغندې تجربه کړ. متحده ایالاتو جنوبی کوریا وایي دا ښکاری چې د پایتخت پیونګ یانګ له شمال څخه د توغندې د ازموینه ناکامه شوې ده. جنوبی کوریا وایي توغندې له وشتلو څو دقیقې وروسته په هوا کې وچاودې او د شمالي کوریا له قلمرو څخه ونوت. د امریکا ولسمشر چې د شمالي کوریا لخوا د توغندې او اټومي وسلو د ازموینې د مخنیوي لپاره د نړۍ هیوادونو یو ځای کوي په خپل ټویټر لیکلی چې شمالي کوریا چین او د چین محترم ولسمشر ته درناوی ونه کړ. چین په دې ورسیو کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې چې کبیا توغندي وازمیل نو بندیزونه به پرې ولګوي. چین تر اوسه پورې د شمالي کوریا لخوا د لری واټن وشتون کې د دې تازه ازمیخت په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. پولیس وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د عراق په پایتخت بغداد کې د موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. دا چاودنه د ترافیکو دفتر بهر د ابو نواس پر سړک وشوه. دا دفتر هغه سړک ته نږدې دی چېرته چې یو شمېر بهرنیو رسنیو دفترونه دي. د فرانسې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. په دې چاودنه کې 4 تنه ټپیان دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په بغداد کې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا متحده ایالاتونو له بیلاروس څخه د بندیزونو د لرې کېدو موده د 6 میاشتو لپاره وغځوله. دغه موده د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس وغځول شو چې له مخې بیلاروس له خپلې متحده روسیې څخه فاصله واخلي او ځان لویدیځ ته نږدې کړي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون د اکتوبر تر 1 له بندیزونو د معافیت په اړه خبر ورکړ. پر بیلاروس دغه بندیزونه په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو له لګول شوی دی. په پام کې وه چې د بندیزونو دغه معافیت د راتلونکې یکشنبې پر سپای ته ورسیږي، خو اوس چې دا موده غځول شوې د بیلاروس سترې کمپنۍ کولی شي له امریکایي شرکتونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. او د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره کاندید ایمانویل مکرون د روسیې آر ټي تلویزیون او سپوتنیک خبری اژانس ته د نوموړي د کمپاین د پوښښ اجازه نه ده ورکړې. د مکرون د کمپاین ټیم د روسیې خبری رسنۍ د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورنې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخروفا د فرانسې د ولسمشرۍ د کاندید د کمپاین دا چلند د روسیې مطبوعاتو پر وړاندې قصدي او ښکاره تبعیض بللی دی. ایمانویل مکرون په 13 فبروري میاشت کې روسیې تورنه کړه چې د دولتي رسنۍ لولاری د د پر ضد کمپاین پیل کړی دی. روسیا د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره د ملي جبهې له کاندیدې مارین لوپین سره نږدې اړیکه لري.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.89 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې وی غونډه ته په وینا کې وسلوالو طالبانو وغوښتل چې بین المللي چې بین الافغاني خبرو ته کینی او جګړه پای ته ورسي.
دا څنګه کوم چې دا څنګه کوم تر دې دا افغانستان دې روان دردناک بحران لپاره کورنۍ او افغاني خبرو ورسې کوم څه نه
راوړل. دا حکمتیار د څرګندونو جزئیات به له ننګرهار درته په یو ریپورت کې وړاندې کو. ولسمشر اشرف غنی نن پارکی د مجاهدینو د بریالیتوب په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې کړې.
هر موضوعګری احساسي، هر اقدام غیر مسئولانه و هر تصرف متضاد با منافع ملی و دشمنان ملت ما فرصت می دهد تا بکار عمل را در دست گرفتن و اهداف شوم خود را پیاده کنند.
دا ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو جزئیات هم درکو. افغانستان ته د پاکستان د یو لوړ پوړي هیئت د سفر حال هم درکو. بیکاری په افغانستان کې پراخیدونکې ستونزه ده.
اغه څوک چې ماستری اغیسته، ډیپلومي اغیسته، هغه د پاره کار نشته ده. اغه څوک چې واسطه لري، هغه د پاره کار شته ده.
دا بیکاری په پراخیدونکې ستونزې یو تفصیلی ریپورت لرو. نور مسائل هم چېړو. د شمالي کوریا او د نړۍ ترمنځ اورسۍ ناندري به د سیمه او نړۍ پر ریپورتونو کې راوخلو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې راڅرګندېدو وروسته نن یوې غونډې ته وینا کړې ده او په دې وینا کې پر وسلوالو طالبانو ټینګار کړی چې د بین المل افغاني خبرو د بین الافغاني خبرو لارې سولې ته ورسیږي. شاه محمود شینوار چې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال دی لغمان ته تللی وو او په دې غونډه کې برخه لرله، همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. شینوار صاحب، دا راته ووایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په نننۍ وینا کې کومو ټکو ته اشاره وکړه او څه یې وویل؟ له شینواري سره مو تلیفوني تماس پرې شو، تر ډیره پورې مو د خبرې واورېدې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې لرا څرګندېدو وروسته نن یوې غونډې ته او وینا کړې ده. د په دې غونډه کې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو لارې سولې ته ورسیږي. دوستانو، په روانو خبرونو کې به موږ بیا هم په دې اړه جزئیات درته وړاندې کوو. احمد شیبر په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکي مجيب المر نظر اخیستې ده. لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې د حکمتیار لادي څرګندونو سره او همدارنګا د سولې د پروسې سره د نوموړي یو ځای کېدل به نور وسلواله ډلې هم سولې ته وهڅوي او کنه؟
په افغانستان کې شاوخوا شلو نه تر سلیب شتور وسوال مخالفه ډلې فعالیت لري. د دوی تر ټولو عمده هغه دوه ډلې، یو طالبان دي بل داعش دي. طالبانو سره د سولې لپاره خبرو اترو لپاره هڅې شروع شوې دي، اما د تیر کلونو په اوږدو کې دغه بهیر تر یو ډېر حده پورې ټکنی و. اوس فکر نه کوم چې په لنډ مهال کې دی وشي کېدی د حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر وسوال طالبانو باندې هم تاثیر وکړي، اما دغه بهیر تر ډېره حده پورې کولی شي په ټیټه سطحه کې طالبانو په ټیټه سطحه کې او لږ سطحې ورهاخوا
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلانې دو په اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پرې ټینګار شوی دی چې دوی به سیاسي هلې ځلې هم مخته وړي. فکر نه کوي چې دا یو ډول د اسلامي حزب د سولې له هڅو سره ارتباط لري؟
د منصوري عملیاتو د اعلان سره سم دوی د سیاسي بحثو او سیاسي الوزلو خبره کړې ده. دا تر ډېره حده پورې افغانستان کې دننه نه مربوطي کېدای شي د سیمې په سطحه دغه مسله مطرح شي. مشخصا دا چې دوی له یو شمېر هیوادونو سره خپل اړیکې څنګه کړي دي، هغو جملې څخه روسیا ده، ایران ده او تاجکستان ده، همداراز چین او پاکستان له خوا څخه وو. یعنی په سیاسي ډګر کې طالبانو هڅې یو څه پراخه شوي دي. زه فکر کوم دوی د سیاسي الوزلو څخه هدف همدا و سینه دا شي دوی د سولې خبرې وکړي، او که د سولې خبرو ته هم راځي نو کېدای شي د هماغه سیمه ییز یا تاسو باندې ول چینل څخه چې هغه د هغه فراس کې روسیا او چین واقع ده، او ترڅنګ بیا پاکستان ده، ایران ده، تاجکستان ده، تاجکستان وروخه کې دي چې د منځنۍ اسیا زموږ هیوادونه هم پکې دخل شي، لدی چینل له دې مختوي.
د اسلامي حزب مسلې ته کرا شو ګلبدین حکمتیار پرون په لغمان کې وویل چې دوی به طالبان سولې ته وهڅوي. بیا هم فکر نه کوي چې اسلامي حزب په دې برخه کې کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي؟
هغه وخت چې حزب اسلامي وسله درلودله او دوی جنگ کاوه او د افغانستان په ځینو مشخصو سیمو کې فعالیت درلود، کله چې په دوی باندې امکانات کم شو د دوی جنگیالي او د دوی قومندانان مستقیما واوښتل طالبانو ته، او ځکه چې د طالبانو سره امکانات ډېر وو، پیسې ډېر وو، وسلې ډېر وو، هغوی کولای شوی دا جنگ ښه جنگ وکړي. دوی ټینګار کړی دی چې موږ به د طالبان هڅوو چې سوله وکړي، اما طالبان خو یوازې دا هغه جنگیالي نه دي چې په ځینو مشخصو مناطقو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې دوی فعال دي. دوی یوازې د وسلې په توګه کاریږي، د طالبانو رهبري د بل چا په لاس کې ده. او رهبران بل چیرته ناست دي.
طالبان په خپل منځونو کې هم دوډلې شوې دي، دا خو بيخي علني واضح ده، او البته د جنو راپورونو پر استناد باندې جنو نور ډلې هم پکې جوړې شوې دي. کچرته دوی څو ډلې شي او یو ډلې هم د حزب اسلامي په خوني قومندانان ویل کتر څنګه چتا سو وایسه او دا هم د سولې له بهیر سره یوځای شي، نو فکر نکوي چې د طالبانو جنگي مقاومت به کمزورې شي؟
طالبانو جنگي مقاومت له یو بل مقاومت سره مخ کیدون کې یي په دې حساب تاسو یاد ورکړه، ځکه په د هیواد په غربي سیمو کې چې هرات فراه په دې سیمو کې هلته د بلټل عمل فعال ده او دوی ترمنځ جګړې دوام لري. په ختیځ کې او همداراز د جنوب په ځینو برخو کې طالب له داعش سره مخ ده چې د دوی پر وړاندې دویمه جبهه ده. که ټول افغانستان راوړي سودل ته بیا د افغان حکومت او نړیوال قوتونو سره مخ ده، دریمه جبهه ده طالبانو پر وړاندې. او که اوس د اسلامي قومندانان چې په فال طالبانو سره یو ځای شي او اوس بیرته راجلا کیږي او کېدای شي ځین نور طالب قومندانان هم له ځان سره راکش کړي، خو دا به د دوی پر وړاندې څلورمه جبهه وي. په دې حساب باندې طالبان په څلور جبهو کې جنګیدونکي دي او دغه څلور جبهې د دې باعث کیږي چې د جګړې په ډګر باندې د طالبانو په زیان منفي تاثیر راشي.
دا سیاسي چارو له افغان کارپو مجیب المر سره مو د ازادي رادیو د همکار احمد شیبر مرکه اوریده. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو نوري افغان ولسمشر وای چی په دې هیواد کې جهاد پای ته نه دی رسیدلی او نن هم د افغان ځواکونو لخوا د تراکرو او باطل په وړاندې جهاد دوام لري. محمد اشرف غنی د غوای د میاشتې د اتم یاد مجاهدینو د بریا د ورځې منځغونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ شي په دې برخه کې د افغانانو قرباني د هیریدو نه دي. په ولسمشرۍ معنی کې جوړ شوې دي غونډه د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس بیا وویل د باور لري چې د افغانانو ورتیاوي به افغانستان تر بریا ورسي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی چې اوسنی نظام او د هیواد اساسي قانون د خلکو د قربانیو نتیجه ده چې تل یې د نظام د جوړولو په خاطر ورکړی او د هیرودو وړ نه دی. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ د غوی د میاشتې د اتم یاد مجاهدینو د بریا 25مې کلیزن منځغونډې ته وویل د باطل پر وړاندې جهاد لهم پایته نه رسیدلی او افغان ځواکونه چې د خلکو خملاتړ لري د حق په دې جهاد بوختي.
زموږ ملت نه یوازې پرون بلکې نن هم له ظالمانو او د افغانستان له پټو او ښکاره دښمنانو سره په جهاد او مبارزه بوخت. څنګه چې پرون زموږ جهاد له باطل سره د حق جهاد و، دغسې نن هم له تروریستو وحشیانو سره زموږ د دفاعي امنیتي قوتونو مبارزه د باطل په مقابل کې د حق جهاد او مبارزه ده.
ولسمشر غنی وای په دې جګړه کې د ډیرو انتخابونو پر ځای له دوه برخلیکو سره مخ دی، یا هغه برخلیک ته تسلیمېدل چې جنایت کوونکی غواړي زمونږ لپاره یې انتخاب کړي، او یا هم په افغانستان کې د دغو ډلو د لمنځه وړلو تر وخته د دوی پر وړاندې ودرېدل. خو نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان بیا پخوانی وخت نه ګرځي او د ده په وینا د باطل پر وړاندې په دې جګړه کې به کامیابي بیا د افغان ملت په نصیب کیږي. له نن نه 25 کاله مخکې د 1401 لمریز کال د غوی د میاشتې په اتمه نیټه مجاهدینو له 14 کلن مقاومت وروسته په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله حکومت ونړو او کابل ونیو. افغان چارواکي او پخوانی مجاهدین لاغې ورځ رئیس هر کال دا ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې په توګه انمانځي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د مجاهدینو د بریا راز دغه وخت اتفاق و، کوم چې اوس هم د افغانستان د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره مهم دی. خو له روانو ټولو ستونزو سره سره هغه هیله لري چې افغانستان به په دغو ستونزو بریالی کیږي.
امروز ما در یک مرحله هستیم که ضرورت داریم به حمایت دنیا، اما الحمدلله مردم با غرور، سرمایه بزرگ معنوی، مردم با استعداد داریم که انشاءالله به یاری خداوند با مشکلات فائق میاییم.
د جهاد د بریا له ورځې 25 کاله وروسته داسې وخت په حکومتي کچن منځنه کیږي چې د مشرانو جرګې د رئیس فضل الدین مسلم یار په باور د سیمې یو شمېر هیوادونه اوس هم د تورېستي ډلو ملاتړ کوي او د افغانستان پر وړاندې جنګوي. دا په داسې حال کې د افغان چارواکو پاکستان او د ولسي جرګو غړو بیا د هغې ترڅنګ تازه روسیا او ایران په دې تورنه کړي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. ښاغلی مسلم یار په دې غونډه کې په مسکو غږ وکړ چې د افغانستان په جګړه کې له بیا ښکېلتیا ډډه وکړي، کنه هغه بعد د دویم ځل لپاره لبد برخلیک سره مخ شي. یوسف زدران، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا سمندري ځواکونه د شنبې په ورځ د افغانستان نام نه ولایت هلمند ته ورسېدل. په دې ولایت کې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د ناټو ماموریت پای ته رسېدلی امریکایي ځواکونه له سختو جګړو سره مخ دي. په هلمند کې د 300 امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو اعلان په جنوري میاشت کې شوی و. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور جزئیات راوړي.
یو ورځ وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو په جنوري کې د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره وکړه، امریکا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د شاوخوا 300 نورو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو اعلان وکړ. دا اعلان داسې مهال وسو چې د ټرمپ اداره په افغانستان کې د نوي پالیسۍ د جوړېدو په لټه کې ده. دغه امریکایي سرتیري د شنبه په ورځ هلمند ته ورسېدل. د فرانس پرس خبري ایجنس په وینا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په مراسمو کې ګډون کړی و. وزروڅوالسم کال راهیسې د لومړی ځل دی چې د امریکا سمندري ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي. دوی به د ناټو د روزنې، همکاري او سلامشورې په ماموریت کې برخه واخلي. هلمند د زیاتېدونکو بې ثباتیو له کبله له کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا د پوځونو لپاره یوه محوري سیمه ده. وسلوال مخالفین د دغه ولایت له 14 ولسوالیو څخه 10 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري یا پکښې جنګیږي. په دغو ولسوالیو کې تر ډېره تریاک کرل کېږي چې د وسلوالو لپاره مهمه مالي سرچینه شمېرل کېږي. په 2018 کال کې په دغه ولایت کې د پرله پسې جګړو له کبله شاوخوا 10,000 کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوه چې ډېره برخه یې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته ولاړه. لشکرګاه ته له ګاونډیو سیمو څخه ورغلو لارو کې تر ډېره د وسلوالو طالبانو خو ماینونه شخص سوی دی. امریکا متحده ایالات اوس مهال شاوخوا 3,400 سرتیری په افغانستان کې لري چې د ناټو ائتلاف د نورو 15,000 سرتیرو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د پوځي روزنې او سلام مشورو په ماموریت بوخت دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په وړاندې د جګړې په ټپه ولاړ حالت ته ماتولو په هدف د 2,000 نورو سرتیرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه کابل ته د خپل سفر پر مهال خبر دا رای ورکړ چې افغانستان یو بل سخت کال په مخ کې لري.
دوستانو و موردل چې د امریکا سمندري ځواکونه د شنبه په ورځ د افغانستان نام له ولایت هلمند ته ورسېدل. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د دوشنبه ورځ یاد می اوله د کارګرو نړیواله ورځ ده. وزګارتیا له هم په افغانستان کې یو مهمه ټولنیزه ستونزه ګڼل کیږي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه حکومت تورنې چې د کاري فرصتونو په ایجادولو کې زیات عملی کارونه نه دي کړي. ګاونډي هیوادونه او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت یو دلیل په افغانستان کې بیکاری ښودل شوی. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
د سرپل ولایت اوسیدونکی سید حسین یو له هغو افغانانو دی چې 2000 کیلومتر فاصله یې وهلې او د کار روزګار لپاره ګاونډي هیواد ایران ته تللی دی. حسین د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې بیکاری او ناامنۍ مجبور کړ چې له خپل هیواد څخه ووزي.
څرنګه چې مجبور وو، زموږ په سیمه کې جګړه وه، کارونه نه وو، مجبوره شوم ایران ته راشم. کله چې کار نه وي، د خوړلو لپاره هیڅ نه وي، مجبوره کیږي په کار پسې ولاړ شي.
سید حسین وایي 12 کاله کېږي په ایران کې کار کوي. اول په قوم ښار کې وو، اوس د اصفهان په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند او هملته کار کوي. د ده په خبره یوازې په دې سیمه کې شاوخوا 300 افغانان ژوند کوي چې هغوی هم د کار په نیت هلته اړولي دي. پیران کې ډېری افغانان په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو بوخت دي. له 2015 میلادي کال راهیسې په زرګونو افغانانو د آسیا او اروپا په خطرناکو لارو غیر قانوني مهاجرت ته مخه کړې ده. د امنیتي ګواښونو تر څنګ بیکاري هم د افغانانو د مهاجرت بل دلیل ګڼل کیږي چې دوی اړ ایستي اروپا او ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ سي. د کابل دو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې بیکاري لا هم په افغانستان کې عمده ستونزه ده.
اغه څوک چې ماستری اغیسته، ډیپلومي اغیسته، هغه د پاره کار نشته دی. اغه څوک چې واسطې لري، هغه د پاره کار شته دی. په امریکای نشته، موسسات نشته، شرکتونه نشته.
زه ټیکسی باندې ما کار لو سم 500 کار نه دخله، نو بس دغه بیکاری د سیا ټیکسی لره ما کار دغه مزدور کاران ته خو بخیر سره کار نه پیدا کی. حکومت سی حکومت ول به بیکاری و کار بو کارخانه به یار ز حکومت دا غواړم بس د کوم پیسې له خارج ناراضي و هغه سم کار باندې و لګي کارخانه جوړ کی مزدوران ته کار جوړ کی.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په دې باور ده چې په هیواد کې بیکاری په زیاتېدو ده او حکومت د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی. خو د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په هیواد کې د وزګارتیا اندازه 6% کمه سوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار اوین عبدالفتح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د بیکاری کچه راټیټه شوې ده او شاوخوا 6% د کچې تر دې مهاله پورې راټیټه شوې ده. کوم سرویس موږ تر دې ځایه پورې ترسره کړی ده زه هیله من چې انشاءالله چې دا کچه نور هم پراخېدو ده او زموږ قدرمنو هیوادوالو ته به د کار زمینې نورې هم لا پراخې شي.
دا چې په افغانستان کې تر دې مخکې کلونو کې ولې د بیکاري اندازه ناڅاپه لوړه سوه؟ ښاغلی احمدزی وایي
له 2013 کال راپریخو څنګه نړیوال دفتر په افغانستان کې فعالیت درلوده. بانک کول یو غشت مې دی بهرني ځواکونو د افغانستان نه ووتل. دلته څنګه چې موږ په دې وخت کې وچت یو میلیون کسان مګر مهاجر وو، دوی هم هېواد ته راستانه شول. د دې فریق کچه زموږ ډېره زیاته لوړه شوله.
د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې حاضر د 1,000,000 افغانان مطلق وزګار دي، خو د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه بیا د وزګارو افغانانو شمیر تر دې زیات شي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې حکومت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورن کړ.
په دې پروسو کې تر هغه چې څوک واسطه ونه لري دوی د قانون او اصولو خلاف ورڅخه خپل آزموینه اخلي. په دې بهیر کې نه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه د اداري اصلاحاتو کمیسیون ګډون لري. دوی چې هر ورځ وغواړي بې له دې چې د کار قانون په پام کې ونیسي په ځینو ادارو کې کسان وزګاروي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه او ځینې څارونکي وایي بیکاری او د کاری فرصتونو نه موجودیت سختریزو ډلو ته چانس پلس ورکوي چې ځینې وزګار ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي. د دوی په خبره بیکاری د ځینو نورو ټولنیزو ستونزو سبب سوی هم ده او له کبله ځینو ځوانانو نشو او نورو ناوړه کړنو ته مخه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
شمالی کوریا نن سهار وختي د یو بالستیک مسایلو پازمویلو سره د امریکا متحده ایالاتو نور نړیوال قدرتونه تحریک کړل. د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي دغه مسایل د شمالی کوریا د پلازمینې پیونګیانګ لوې شمالي سیمې توغول شوې ده. د دوی په باور ظاهرا د توغندي د غازموینه د نور هڅو په څیر له ناکامۍ سره مخ شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله سالی محمد سالی په دې اړه جزئیات دروري.
د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا لخوا توغول سوی دغه بالستیک میزایل له توغول څو دقیقې وروسته ټوټې ټوټې سو او نه توانید د شمالي کوریا له قلمرو څخه ووځي. د توغندي ازموینه په داسال کې وسو چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي له دغه سي ازموینو څخه د شمالي کوریا درګرځولو لپاره نړیوال ملاتړ جلب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې کله په سپین ماڼۍ کې د میزایلو د دې ازموینې په اړه خبر ترلاسه کړ په ټویټر کې ولیکل. شمالی کوریا د چین او د چین د ډیر قدر وړ ولسمشر هیلو ته به احترامي وکړه. د دې اشاره د چین ورستوي خبرداروي ته وچی شمالی کوریا ته ورکړی و. چین ویلی و د اټمی وسلو نور ازموینې به پیکینګ مجبور کړی چې پر شمالی کوریا نور بندیزونه ولګوي. خو له دې تازه ازموینې وروسته چین کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. شمالی کوریا د ازموینه په داسال کې وکړه چې پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ملګرو ملتونو ته وویل د شمالی کوریا د اټومي حملې خطر چې سیول او توکیو ته پیښ دی واقعي دی. د دې پوینه کې په دې برخه کې اقدام کول نه ناکامۍ سره مخامخ سي ډیر مصیبت پرونکي عواقب به ولري. د شمالی کوریا دغه ازموینې په جاپان کې هم خلک اندېښمن کړي دي. د جاپان د ساسيبو سیمې اوسیدونکو یوسوکی شیمودا رويټرز ته ویل بیر لري چې کوم دغه سی یو توغندۍ پر دوی پرې نوځي.
فکر کوم د کوم میزایل د راپریوتو امکان ډیر ډارونکی دی په ځانګړي ډول زما لپاره چې ماشومان لرم دا مسأله وحشتناکه ده.
ملګری ملتونو د شمالی کوریا اټومي او د بالستیک میزایلو پروګرامونه منع کړي دي. په وروستیو کې د کوریا ټاپو وزمې پر سر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالی کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ ترخې جملې تبادله سوي دي.
دوستانو ستاسو د څو سمسونو نه بم څو پیغامونه راوخلو. عزت الله الهام د لوګر د ازري ولسوالۍ نه وای خدای جل جلاله دې وکړي چې په افغانستان کې نورې جنگیدونکې ډلې هم د حزب اسلامي په شان دروانو جنګونو په زیانونو پوه شي او سولې ته مخه کړي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه وایي د پاکستان د هیئت راتګ افغانستان ته د سولې سره هیڅ مرسته نه کوي. د پوینا پاکستان کې د ترهګرو په وړاندې د مبارزې لپاره هیڅ اراده نشته. یو بل اوریدونکي ګل میران عثمان خیل لیکلی د حکمتیار راتک سره به انشاءالله په افغانستان کې سوله راشي. دی وایي چې د راتک ته موږ خوشحاله یو. دوستانو اوس به راشو د مهمو خبرونو سرټکو ته. رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکرات لالارې باید روانې جګړې ته د پایټکې کې خودل شي. حکمتیار دغه سرګندونې نن په لغمان کې وی غونډې ته وکړې. نامعلوم وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د افغان طالبانو یو مهم غړی وژلې. رپورټونه وایي چې مولوي داوود په پېښور کې په ډزو وشل شوی دی. د پاکستان یو جګ پوړې پلاوی د هوا د پارلمان د رئیس آیا صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی. دغه پلاوی به د افغان ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمیر نور چارواکو سره ویني. د افغانستان د ملي جنبش ګوند پلویانو نن په سرپل ولایت کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی په خپلو شعارونو کې خبرداری ورکړ که حکومت غوښتنې ونه مني نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. شمالی کوریا یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې ټولنې پروا ونه کړه. نن یې بیا لری واټن وشتونکې توغندې تجربه کړ. جنوبی کوریا وایي توغندې له وشتل کېدو څو دقیقې وروسته په هوا کې وچاودید. د فرانسې د ولسمشر لپاره کاندید ایمانویل ماکرون د روسیې آر ټي تلویزیون او سپوتنیک خبري اژانس ته د نوموړي د کمپاین د پوښښ اجازه نه ده ورکړې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ماکرون دا ګام غندلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لری کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤلین وایي چې اوس مهال په هیواد کې د قیمتي ډبرو فابریکې د قانونو د غیر قانوني کیندنې له امله له ستونزو سره مخ دي او حتی د یو شمیر فابریکو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د سوداګرۍ او صنایع خون مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د قیمتي ډبرو ډیری قانونونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او د سیمه ییزو چارواکو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي.
یو سلوشل فابریکی په ننګرهار کې دي، همداسې پلونو فابریکی په کابل کې دي، په قندار کې دي، په هرات کې دي چې د ستونزو سره مخامخ دي. هم د مرمرو، هم د روحامو، هم د تلکو، هم د شوکانی، هم د نورو ډبر.
د شغلي الکوزي په خبره حکومت باید د قانونو تړونه هو کسان ته ورکړي چې د پروسس لپاره فابریکی ولري. د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي که حکومت د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې نه کړي نو صادرات به هم زیات نشي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید صادراتي توکي کنټرول د کسټم ادارې فعاله او تر څنګ یې د صنعتکارانو لپاره د امنیت له نظره خوندي چاپیریال رامنځته کړي. چیرې
دولت هغه څه چې موږ ستونزې دي او هغه ته په دې لپاره منځاوړلو کې توجه ونه کړو، زه فکر نه کوم چې پروسه کول په پرتله به موږ زیات صادرات ولرو.
د شغلي کمینزاده په خبره افغان صنعتکاران کولای شي چې صنعت ورځ تر بلې ښه کړي او ورته هم لري. خو د خبره په دې لاره کې د حکومت ملاتړ او همکاري لومړنی شرط دی. د اقتصادي خبرونو پای.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو تر ازو تاندې څنګه او ورپسې حقیقت څه دی وړاندې کیږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه تستړی مشي.
په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، له کورنۍ یې پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیری او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجنې دې نیوی کو ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا دغې ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې یوې ټولګیوالي کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرات نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم، نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ، نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنې یعنی تاسو لور به مکتب ته ځی مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړل د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونی
عبدالحق سلام زوی وای کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لارې مشرانو ته ورسوي
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام یا بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي کنه یعنې دوی یو ته نشي ویلی یو پیښې ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده زه په ډاډ ویلی شم د سر هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه ته څوک د چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکویو پرېږدي
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي هغه خواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیولحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځ ته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل یا مثلا په نشي مواد وخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کینی، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځ لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بنده وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کیدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړی. یوه ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې د پای شیبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زلم غوښتل چې د حقیقت سره په خبرونه کې پر رسنیزو موضوعاتو تمرکز ولرو، او لامدې عمله مو غوښتل چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له فرهنګي مرستیال او د غشان د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست خاغلی پوهان محمد رسول باوري سره مرکه ولرو. منن باوري صاحب، چې موږ ته د مرکې وخت راکو.
خوشاله یم چې زه د ازادي رادیو په څپو کې خپلو هیوادوالو ته، اول تاسو ته خپلو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې د روغتیا په جمع کې او په سالم چاپیریال کې د ژوند د پایښت امکانات ولري.
مننه باوري صاحب، د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو له خبرونو څخه د څارنې په برخه کې دوی څه مسؤلیت لري؟ که نشراتي پالیسي وي، دا موضوعات چې موجود دي که موجود دي، تر کومه پورې څارنه شوې ده دینه؟
لومړی خبره خو به دا شي وکړم چې د افغانستان د وسنی تر بدلون وروسته د وسنی نظام او حکومت، دولت او حکومت تر ټولو ستره لاسته راوړنه د بیان ازادي ده، او د هغه سره مرسته او د بیان د ازادي د نهادي نه کولو دپاره د لارو چارو ترسره کول دي، چې دا عمدتاً په اطلاعات فرهنګ وزارت پورې اړه لري. د دې تر څنګ موږ د هغه قوانینو او لوایحو او مقرراتو د پر تطبیق هم مکلف یو چې زموږ په قوانینو کې شته او موږ وضع کړي دي. د هغه قوانینو پر بنسټ چې شته، زموږ سره موږ دوه ډوله نشرات لرو. یو چې ملي نشرات ورته وایو، هغه چې د حکومت د خوا څخه اداره کیږي، تنظیمیږي او چارې پر مخ وړل کیږي، او یو هغه چې خصوصي دي. د دې دواړو هم مراقبت او هم څارنه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لوري کیږي.
څونه فکر کوئ چې باوري صاحب، اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دغه برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده؟
موږ تر اوسه پورې د دې لپاره چې دغه اصل تطبیق کړای شو، د دوو کمیسیونونو تنظیم پیل کړی دی، او دغه دوو کمیسیونو په چوکاټ کې موږ د دغه هدف ته د رسیدو لارې ګورو. یو کمیسیون دی د شکایاتو او د تیروتنو یا د تخطیو کمیسیون دی، چې دا کمیسیون موږ ته هم د څار امکانات را په لاس راکوي، او هم د هغه تیروتنو د مخنیوي امکانات راکوي چې رسنوی که کیجی او معمول دی او یا هم غیر ارادی او یا قصدی وی ده هغو ده سمون ده پار او ده هغو ده مخنوی ده پار ده هم دیه کمیسون چخمر استفاده کو او ده کمیسون ده هم دیه ده پار دی یو بل کمیسون دی چی اغی بیا ده اطلاعاتو تا ده لاسرسی کمیسون دی چی ده هم د یو ځنګړي فرمان په وسیله نافذ دی او دا کمیسیون فعال دی زموږ په وزارت کې او هغوی دا چارې پرمخ بیایي تر ټولو زیاته برخه د دغه کمیسیون دی چې موږ هغه ته د شکایتونو د رسیدو او د تخطیو د مخنیوي کمیسیون ورته وایو دلته دوه برخې دي یو هغه چې تخطی کیږي بیا د هغه تخطی څخه شکایت وي شکایت بیا د کمیسیون ته راځي چې معمولا همداسې کیږي په داسې حال کې چې موږ یو بله برخه هم لرو چې ځینې داسې تخطی دي چې هغه د چا د یو مشخص سړي په وړاندې نه ده هغه یا به د ملي ګټو یا به د ځینو ارزښتونو په وړاندې او یا به هم د ځینو اړتیاوو په وړاندې چیلنجونه مطرح کیږي چې دا یو ډول تخطی حسابل کیږي هغه تخطی چې شکایت ځینې راځي هغه موږ په انفرادي توګه هم منو په جمعي توګه هم منو تر اوسه مو په دې اړه باندې ځینې کارونه کړي دي او دا دوم اړخ تخطی چې د هغه دپاره موږ یو دفتر جوړ کړی دی په هغه دفتر کې د مونیټرینګ دفتر دی چې په هغه دفتر کې موږ ټولې هغه رسنۍ خاصتا تصویري او صوتي رسنۍ په هغه ځای کې لیدل کیږي او اورېدل کیږي چې کومه برخه د هیواد د ملي ګټو پر خلاف د ملي ارزښتونو په وړاندې او د ځینو هغو دودونو او اخلاقو په وړاندې یا زید وګڼل شي او یا د هغو په خلاف چې هغه تشخیص شي
د مونیټرینګ برخه چې تاسو وویل په دې برخه کې مثلا تاسو موندنې تر اوسه پورې څه ښودلي دي څه مو ترلاسه کړي
په دې برخه کې زموږ اول خو دا خبره وکړم چې دا نوی ده دفتر اوس موږ جوړ کړی دی لا تر اوسه پورې هغه سي چې زموږ موږ غواړو لا نه دي فعال ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې لا تر اوسه پاتې دي ولې زموږ تصمیم دا دی چې دا په ډیر بیړنۍ توګه د مونیټرینګ دفتر جوړ کړو فعال کړو خو دغه سره سره چې په هغې ابتدایي او سطحي توګه اوس هم جوړ دی موږ ځینې تخطی ته اوس متوجه شوي او په دا راتلونکي غونډه کې چې موږ د دې کمیسیون دپاره لرو څو مسایل دي چې هغه به بیا هلته مطرح شي او دغه وروسته به بیا موږ
کمیسیونونه خو پخوانه موجود ول دا مونیټرینګ برخه اوس موجوده آیا فکر نه کوئ چې دغه دواړه کمیسیونونه باوري صاحب په خپل کارونو کې یو ډول پاتې راغلي دي ځکه ډېرې داسې سرغړونې وې چې افغانستان ملي ګټې په ټکر کې وي او یا هم مثلا دلته اسلامي او فرهنګي ارزښتونه تر پښو لاندې شوي او یا هم مثلا د تاسو بل کمیسیونو خو چې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون تاسو کې هر ورځ رسنیو راپورونه واوري د سر راپورونه په کې ډېر پیدا کوي چې موږ غوښتل په دې اړه دغه ادارې سره اړیکه ونیسو خو دوی د په دې اړه معلومات ورکولو ډډه وکړه آیا فکر نه کوئ چې په شکل د اشکالو دغه دوه کمیسیونونه یا مثلا دا یو کمیسیون چې د تخطی برخه کې تر اوسه پرې دوی چې نه پوهېږم شاید کالې د کارلوتی وی ول تر اوسه پرې داسې کوم موضوع نه د شریکه کړی چې پلانې رادیو یا پلانې تلویزیون نشرات د دغه تخته لا عمله دغه سره غړول د عمله وتړل شو فکر نه کوي چې په دوی په کارونه کې به پاتې راغلی
او دوی خبرې باید سره بیل کو یو خبره ده چې موږ تر اوسه دغه کمیسیون تر اوسه په دې اړخ باندې کار کوي او زیات مصرف و چې څوک شکایت وکړي او د هغه تخطی مخه ونیول شي چې په دې اړه باندې ځینې کارونه شوي دي چې یو شمېر کسان راغلي دي دغه عریضه یې کړې دي شکایت یې کړی دي او دغه بررسي شوې ده هم د رسنیو دخوا او هم د هغه چا چې شکایت کړی د عریض دخوا د موادو اسناد راټول شوي دي او په غاړه باندې تصامیم نیول شوي دي او هغوی ته یا قینات ورکول شوي دي او یا د دې ترمنځ د مفاهمې زمینه برابره شوې ده چې دا یو اړخ د مسلې دی دوم اړخ د مسلې چې اوس موږ غواړو پر دې باندې ډېر تاکید وکړو چې هغه دا دی چې هغه تخطی چې کیږي چې هغه مشخص فرد نه په ګوته کوي بلکې ملي ګټې ملي ارزښتونه او زموږ ویاړونه د دې هیواد ویاړونه او د دې هیواد تاریخ او هویت ته صدمه رسوي دا تخطی یو نفر نه د یو نفر د خوا شکایت نه کیږي هر څوک په خپل کور کې وایي چې دا دا موقف ته د رسنی غلطی ځکه چې دا د ملي ګټو خلاف موقف دی خو هغه شکایت نه کوي اوس نو د اطلاعات فرهنګ موږ اوس پر دې کار کوو چې د اطلاعات فرهنګ وزارت یو دنده دا ده چې د دغه سې تخطیو مخه ونیسي او هغه په ګوته کې او رسنیو ته د هغه تعهداتو له مخې څخه چې کړي دي چې ټولې یو د تعهداتو د جملې څخه چې هرې رسنۍ دلته جواز اخیستی تر ټولو مهم دا دوه برخې دي یو دا چې د نافذو قوانینو مطابق به نشرات او خبرونې لري دوهم خپل منابع به څرګندوي چې د کومه ځایه تمویلیږي اوس موږ هڅه دا ده چې پر همدې دوو برخو باندې زیات تمرکز وکړو تر څو چې د عام ذهنیت دپاره د جواب پیدا کولو
دولتي رسنیو منابع معلومی دی چې دولت د خانه دوی تمویلیږي او دا هم باید دوی وپویږي چې د ملي ګټو په خلاف مسایل خپاره نشي ولې ډیر ځله لیدل کیږي چې په دې وروستیو کې هم داسې څه پیښ شوي چې دولتي رسنۍ هم کاغذ صوتي دي که تصویري دي او که چاپي دوی هم ملي ګټو ترجمن نه دي او د افغانستان د حکومتي پالیسیو سره په ټکر کې د افغانستان د ملي ګټو پالیسۍ سره په ټکر کې دوی خبرونې کوي په دې برخه کې مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت دریز بچوي
موږ په دولتي رسنیو کې په خاص تن په تصویري برخه کې او په صوتي برخه کې یو ملي ټلویزیون او ملي رادیو لرو چې د دې څخه تر اوسه پورې داسې یو حالت چې موږ دی وایو چې د ملي ګټو خلاف کوم موقف څرګند شوی نه دی لیدل شوی او لږ تر لږه موږ داسې سند نه لرو چې د دغه رسنۍ د دې دوو رسنیو د لارې یا تصویري او یا صوتي د دې د لارې څخه د ملي موقف او ملي ارزښتونو په وړاندې څه ویل شوي وي خو د خصوصي رسنیو د لارې
برخه کې نه دی شوی تاسې
او په چاپی برخه کې باندې د ځینو اصطلاحاتو د په اړه باندې کېدای شي ولې موږ اوسنۍ تاکید پر دې دی چې ټول هغه اصطلاحات به دلته معمول کیږي او دلته به دغه مراعات کیږي چې هغه موږ هغه اصطلاحات د قانون په رڼا کې موږ پیژندلی دي د دې لپاره به ټول همداسې یو څو ورځې درمخه یو خبره مطرح شوله چې د ګرځندوی خبره چې ګردش ګری شوی وه زموږ د وزارت ویاند هغه په خپلو یو وینا کې وویل چې هغه بیرته اصلاح شول د یو لنډې مودې دپاره یو تېروتنه
سیلایي موضوعات ډېر واړه دي جناب باوري صاحب داسې موضوعات چې د افغانستان ملي ګټې په هغې باندې څرخي
د دغه وخت څخه چې زه د دې دوو برخو تصدي په غاړه لرم زما سره هیچا داسې موضوع نه ده تشریکه کړې فقط یو ځل د دا اصطلاحاتو په مورد باندې موضوع مطرح شوله او ما هغه دغه د حل دپاره اقدامات وکړل او که زه داسې که وزارت په دې پوه شي چې په کومه دولتي رسنۍ کې د ملي ګټو پر خلاف کومه خبره شوې ده مسلمان دا د وزارت دنده ده چې دغه مخه به نیسي او هغه ته به د مکافاتو مجازاتو په د قانون په رڼا کې چې چا تخطي کړی وي هغه ته به مجازات
ورکړي. تاسو د بیان د ازادۍ خبره وکړه مخکې باوري صاحب بیان ازادي فکر نه کوئ چې بیان د ازادۍ څخه ډول بله استفاده کیږي په خصوصي رسنیو کې په ځانګړي ډول تاسو راتک سره په وزارت اطلاعات فرهنګ وزارت د سرپرست په توګه باندې تاسو تاسو په وړاندې باید په خصوصي چاپي رسنیو کې ځینې مطالب خپاره شول چې تاسو به هم لوستي وي هغه مثلا په نورو خصوصي غږیزو او تصویري رسنیو کې داسې ډېر مسایل خپرېږي چې د افغانستان ملي ګټو ته په ټکر کې دي د افغانستان د دینی ارزښتونو فرهنګي ارزښتونو سره په ټکر کې دي فکر نه کوئ چې دلته د بیان د ازادۍ څخه یو ډول بل ډول تعبیر کیږي
زه په دې برخه کې په دې باور یم او دا تهدید د دې نظام او د مشرانو د دې نظام د مشرانو د دولت د مشرانو او د حکومت د مشرانو هم دا دي چې ملي ګټې په هر صورت باید دفاع شي او د دې دولتي نهادونو دنده هم دا ده چې د ملي ګټو په دفاع کې ودرېږي موږ به دا موقف ساتو او دې ته به دوام ورکوو خو دوه شی به باید سره بیل کړو لومړی دا خبره وکړم چې د ازادۍ د بیان څخه یو شمېر کسان چې لنډ تعبیر لري داس فکر کی چی کزه د یو چا شخصی حریم ته تیریجم هم دا د بیان ازادی ده په داس حال کی چې دا د نه پوهیده د دې ټکی څخه چی د بیان ازادی څه ته وای شخصی حریم هم د بیان په ازادی کې په دیموکراسي کې حریم شخصی حریم مسؤل دی هغه باید مسؤل وساتل شي خو یو شمیر کسان چې د دې څخه تخته کوي دا د هغه د نه پوهی دغه پر نه پوهی دلالت کوي خو کدا عام دنده شکار کیږي چې هر کله او په مقرر ډول شخصي حریم ته د یو شخص حریم ته ورداخليږي کوم رسنۍ چې تصویري څه چاپی څه هم صوتي هر رسنۍ چې وي شخص حق لري چې ادعا وکړي او د خپل حقوق د اعادې لپاره اقدام وکړي چې موږ دلته کمیسیون لرو او د دې کمیسیون دنده هم ده پدس زما په مورید کې چې شاید هغه یو مورید وي ما خپل ادعا نه ده کړې او دا مې ځکه ونه غوښتل چې دا ادعا وکړم چې هغه څه چې زما په مورید کې لیکل شوي وو هغه دومره ډېر ټیټ وي چې ما خپل د وخت په ضایع کولو هم ونه ارزول
موضوع موږ ټاکو نظر تاسو څرګندوي هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو
ساعت